د مشال ریډیو خبرونه یا د غسمو چکم ریپورتونه یې هغه تاسو په مختلفو زمون چې کومې پاڼې دي لکه فیسبوک شو، انسټاګرام شو، یوټیوب شو او ټویټر یا ایکس پای باندې تاسو کتلی شئ. په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي، دلته په پراګ کې 9 بجې شوې دي. مایک ورکوم عبدالحی کاکړ ته چې تاسو ته د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د ډېر اسماعیل خان په درازنده کې ځای خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوځي کلامه خطه ورکړل سوې پرلط پای ته رسولې. د افغانستان د بشر حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر کوم کې لنډوالو غوښتي چې په افغانستان کې سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي، او د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر ویلي چې د اسرائیل لخوا د جنوبي غزه پر فشار کې د مې لښپژمې تر پیل شوو عملیاتو وروسته له دې سیمې څخه 300,000 کسان په زور وتلو ته مجبور شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل د ډېر اسماعیل خان په درازند کې ځای خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوځي کلامه خطه او کلسوي پرلط پای ته رسولې. د شیرانې کام ګڼ شمېر وګړو پروند په سیمه کې د امنیت خرابېدو پر ضد پوځي کلامه خطه پرلط ووهلې. د شیرانې کام یو مشر محمد اسلام بیګا مشال لیډو ته وویل چې د نامنې پر ضد د پرونی پرلط پر مهال د درازند بازار تړل شوی وو. د په خبره وروسته د فوج کرنل او د پولیسو مشر له مشرانو سره مذاکرات وکړل او ډاډ یې ورکړی چې دوی به په راتلونکو شاوخوا لس ورځو کې د امنامان د شکولو په اړه د دوی غوښتنې پوره کړي. د پولیسو مشر مسلم شاه مشال لیډو ته وویل چې د فوج کرنل خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی به د ورانکارو پر ضد کاروایی کوي. د په وینا حکومت په دې لړ کې ټول امنیتي پوستې بیرته فعالوي او ځینې به ډېر ژر فعال کړي. په دې وروسته کې په خیبر پښتونخوا په تیر بیا په جنوبي زلو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پر ضد ځای خلکو په وار وار احتجاجونه کړي. د پاکستاني زده کوونکو لومړی ډله د مئی پر اتلسمه ماخستن په ځانګړي الوتکه کې له قرغزستان څخه لاهور ته رسیدلې. د پاکستان سرکاري ټلویزیون رپورټ ورکړي چې د هیواد د بهرنی چارو وزیر محسن نقوی وبخشي د کورنی چارو وزیر محسن نقوی په وای ډګر د زده کوونکو هرکلی وکړ. د قرغیز چارواک په وینا د مئی پر 12 او 13 شپه په بشکک کې ځای خلکو د نړیوالو زده کوونکو پر استرلونو بریدون وکړل چې پکې نشته ډیر زده کوونکي زخمیان سول. په ټپي انکه شاوخوا 15 پاکستانیان هم د مئی پر 13 په اسلام آباد او کراچي کې اسلامي جماعت طلبه او تحریک انصاف د دې بریدون پر ضد مظاهره وکړي. د مئی پر 13 پاکستان وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي ول چې شهباز شریف د دې هواد د کشمیر، ګلګت، بلتستان او سرحدي چارو وزیر امیر مقام دې ته حکم ورکړی چې د مئی پر 13 د قرغیزستان ته ولاړ شي او هلته دې د پاکستاني ځکونکو مرسته وکړي. د پاکستان ټلویزیون بیا خبر ورکړی چې د وزیر اعظم بهرنی چارو وزیر ساګدار ته تاسوولو فیصله کړې ده. ټاکل شوی چې نن به هم د پاکستان ځانګړي الوتکې نور ځکونکو له بشکک څخه پاکستان ته وړي. د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف ترې په خواني ججانو زد د کاروای غوښتنه کړې ده. د مئی پر 13 په لاهور کې د ګوند وبخشي د مئی پر 13 په لاهور کې د ګوند مرکزی کمیټې د وینا پر وحال نواز شریف په 2012 کال کې د هغه له وزیر اعظم څخه د لړکول طرف ته اشاره پښتنه وکړه چې آی په نړۍ کې چرته یو جج یا یو لسمشر یا وزیر اعظم له چوکي لري کړی دی او د کوم اختیار له مخې دوی یعنی ججانو د غوند له مشرۍ لري کړی. نواز شریف د پوخانی چیف جسټس ساقب نثار د پوخانی ججانو مظاهر نکوي او اجازه لسن نمونه واخصل. هغه دا وکړه چې ورسره د ساقب نثار یو اډیو ست چې پکې د پتور ساقب نثار وای دوی به نواز شریف له واکه ځخه لري کوي چې پر ځای عمران خان وزیر اعظم کړي. البته هغه دا اډیو وړاندې نکړه. پاکستان په خواني چیف جسټس ساقب نثار په مشرۍ د 2012 کال د جولای په میاشت کې د شتمنۍ یونت سرګندولو په تور نااهله کړ چې په نتیجه کې هغه د وزیر اعظم څوکۍ پرېښودله. ساقب نثار او نور ججان د نواز شریف د تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. البته په خوا ساقب نثار دغه سیتورونه رد کړي ول. د افغانستان د بشر حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر کوم کې لنډيوالو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د روسي سیلابونو د مرګ ژوبل شمیره او ویجاړو یو تصویرونه زړه بګنونکي وبلل. هغه پرون پر ایکس پاڼه ولیکل چې د ورکو کسانو د لټلو او ژغورنې ترڅنګ عادي حالت ته د خلکو د ژوند جواک ګرځول لپاره ملاتړ ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي په غور ولایت کې د روسي سیلابونو له کبله 2500 کورنۍ اغېزمنې شوې دي. ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ډلې په سیمه کې دي چې ډېر ژر به د مرستو رسولو چارې پیل کړي. د مئی پر 13 تر سختو ورښتونو وروسته راغلو سیلابونو په ګڼو ولسوالیو کې د سر او مال زیانونه اړولي دي. قسم په غور ولایت کې لږ تر لږه 500 کسان د مړینې خبر تایید شوی. حکومت کې شایع اصلي شمیر تر دې زیات وي. د غور ترڅنګ له بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونو راپورونه ورکړل شوي دي. ورسته خبر دا چې د فلسطین کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر ویلي چې اسرائیل له خوا د جنوبي غزه پر فشار کې د مېل شپږمې تر پلسو عملیات وروسته له دې سیمې څخه اته لک کسان په زور وتلو ته مجبور شوی دی. د UNRWA مشر فیلیپ لازارینی په بیان کې ویلي نیم نفوس یا اته لک کسان په سړک دي. اسرائیل ویلي چې پر افکه د دوی مزکنی عملیات د فلسطین وسوال پروسه جنگي دوه لپاره ډیر مهم دي او ټینګار کوي چې دا د حماس وروسته مثبت پټن ځای دی. امریکا او اروپا ټولنه حماس سره ګډه ډله ګرځولې. د حماس 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل برید وکړ او شاوخوا 1200 اسرائیل وګړي ووژل او 2500 یې غرمل کړ. تر اوسه یو شمېر یې غرمل شوی دی. یو جوړجاړي لاله خوښ شوی دی. اسرائیل د حماس د برید په خبرګون کې سخت پوزي کوي ته دوام ورکړي. په جګړه کې لسکو نظر فلسطینیان وژل شوی چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د خبرونو پای
اور دونکو مشال ریڈیو تاسوره د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې بوره په کرمه کې مشرانو په یو جرګه کې په پوله د ډسپندې پریکړه کړې ده.
پدل د ځبندې وشو سپورټ دی ګوره پنځه لک کسان دا نه شو پنځه لک شایدي نه شي دا وکړي خپلم چې خبره کې ان شاء الله توګه په هغه مشکل وخره حل کړي.
دا ډیرا اسماعیل خان په درازند سیمه کې خلکو د پرلت للاري په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې ده.
درازند سب ډیویژن یې خان په دې کې د یو مودې ځخه د شګردي رمانه د غادي مختلف ټیکیدارانو ځخه په دې شکل کاږي درنګ سیاسي اکبایل سم مشران دي او هم دمکې ملاوي.
د پاکستان د موسمیاتو ادارې اټکل کړي چې پراتلونکو سوروز کې بعد هواد په مختلفو برخو کې ګرمي زیاته وي.
نور په وخت چې ډیره ګرمي چې وي د کور نه بهر نه موزي او ډاکټران چې کوم هدایات ورکړي لکه هیټ سټروک یا ډی هایډریشن د بچ کېدو لپاره هغه باندې مکمل عمل کوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو دا ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. پاکستان او افغانستان ځای مشرانو امنیتی چارواکو ترمنس پرون په کرمه کې یو جرګه شوې ده. په جرګه کې په پوله ډسبندې مستقل ساتلو د امن کمیټې جوړولو او د خلاصو پکتیا لار خلاصولو په اړه اتفاق شوی دی. دا دویم ځل و چې دواړو خواوو ولسی مشرانو یو ناسته کړې. د جمعې په ورځ ولسی غونډې په پوله د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبان ترمنځ جګړه د درول لپاره ارزی ډسپندی کړي وو. په دیارلسمه مې په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعمیراتي کار شخړه تر راپورته کېدو پسته جګړه پیل شي وه. په جګړه کې امنیتي چارواکو او مقامي خلکو تر مخه د پولې دې خواته یو عسکر وژل شوی او هم وګړي په شمول لس تنه پکې زخمیان شوي وو. هلته بیا د افغان طالبانو د خپلو شپږو سرتیرو د ژوبل کېدو خبر ورکړی وو. په دې اړه نور حال طارق اورکسی راکوي.
په کورمه کې د دواړو خواوو ولسی مشرانو او امنیتي چارواکو ترمنځ پر سرحدي چارو او امنیت جرګه شوې ده. په جرګه کې شامل د پکتیا مقامی مشر شیر محمد مشال رډیو ته پر اتلسم مې ویلي د اتوار پوره شوي مذاکرات تر کامیابیدلو په جرګې پر سرحدي کرخه ارزی ډزبندي مستقله کړه. بلا پر راتلونکي کې امن بحالي او راپورته کېدونکو شخړو د حل لپاره یو مشترکه امن کمیټه تشکیله شوله او اخیری د خلاصو پکتیا لار به د تجارت پر وړاندې زړه زړه خلاصول شي.
چې دلته ټول کومه ټول شو دي لاندې پټون پولیس ولای کې کینستل د خپل موجود مالته خبري مبري وشوي نو ان شاء الله بیا مشکل بو توکل به خله حل کی. دلته به دلته کمیټه جوړه شوه. کمیټه نه پینځه کسان وټاکل شو او ورته د یوې خونه پینځه کسان رول الته په سرحد کې خبري مبري وشوي ان شاء الله مشکل بو توکل به خله حل کی. او سابو بوره وتا شنن په لړز باندې وشوه سابو دی بوره پینځه لس کسان دا نه شو پینځه لس شایدي نه شي دا به کینی خپل منځ کې خبره کی ان شاء الله توکل به
د کورمه په خلاصو کې دا دویم نشستو چې د پولي اخوا او دیخوا د مختلفو قومونو ولسی مشرانو کړي. د خالی پورز له افغانستانه راغلي ولسی مشرانو د پولي دیخوا مقامی امیدینو سره تر کېنستلو پس ارزی ډزبندي کړي وا. په دې لسمه د کورمه په مانو جابا سر کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه تر خغدلو پس دا تر ولسم مئی پورې جاری وه چې پکې د دواړو خواوو امنیتي چارواکو او مقامي خلکو تر مخه ولستانانو ته مرګ ژوبله اوخته. په علاقه کې جګړه د شروع کېدلو علت پر سرحدي پوله د شلیدلي اسکن ته بیا مرمت او نور تعمیراتي کار و. د پاړچینا ځایي مشر جلال حسین بنګش د خالی پوره زیات جرګې ته د خبرو پر مهال ویلي، کومه شخړه چې په خبرو حل کېدی شي نو د هغې لپاره ټوپک راخستلو ضرورت نشته، خو بدبختانه جګړه وشوله چې د هغې په خپلو کې پر تعلقاتو امن او تجارتي هلو ځلو اثر غورځولی دی.
کوم شي لپاره زتي تو پیډاس کوي کنه هغه خبره هغه کورزو دیوی خبره سره ټکو هغه لپاره دې کین دې تو پی استعمال ضرورت سره شتونه کوم ته چوک دمو کارو کی سمو خپلو کی کینو خپلو کې یو بل مسائل یو بل مشکلات
په مړو جبا سر کې پر سرحدي پوله جګړه تر پیلېدلو پس د خلاصو پکتیا لار د تجارت پر وړاندې تړل شوې. که څه هم د دواړو خواوو مقامي مشرانو مذاکرات کامیاب شوي او هغلته جنگ ودرېدلی، خو سرحدي پوله لا هم نه ده خلاصه شوې. معلوماتو تر مخه دا وخت په لارو کې د پولې اخوا او دېخوا په سونو ګاډي لاملونو ډک ولاړ پاتې دي. په دغه اړه د پاکستان په سویلي او نه افغان طالبانو دریځ مخې ته راغلی، خو په خلاصو کې د تاجرانو اتحادیې یو مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته پر 19 مئی ویلي ممکن ده چې لار د ګلپورز خلاص شي. حسین وایي چونکې په سرحدي پوله جګړه وه نو یو دا چې تجارتي ټرمینل ته نقصان رسېدلی، بله ټوله عمله هم چوټي کړی شوي او زیاتوي تیاریانې ورته تر مکمل کېدلو پس به دروازه بیرته خلاصېږي
انشاءالله. امن بحال شو بکی گیٹ په متعلق لکه عدالت کسٹم سٹاپ ان شو دی غتاوی نو شی دی آرمی وی نو تکبیر سره امن روغ تو سی زینو نرور سو نن سټیم کی کسٹم سٹاپ وار ور سی وکی ان ال سی کی پوش سیستم لګ گډبډ شوی دی نو د سیستم نه دا غدی مسترون لګیا دی کس دی آرمی ولا مسترون لګیا دی ان ال سی مسترون لګیا دی دا ټول ویرینګ بینینګ دا ټول ځه کلیر کوي نیټ صلاح دی ان شاء الله صبح له پوری گیټ خلو شی امید دا دی خدای نه.
مانو جبا سر د افغانستان او پاکستان ترمنس په سرحدي کرخه پرتا یو غریزه علاقه ده چې هغلته د 2013 کال په اگست میاشت کې هم ازغن تار لګولو په خبره د دوه ملکونو ترمنس جګړه شوې وه. که څه هم هغه وخت د دواړو خواوو مقامي مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس پر ازغن تار بند شوی کار بیرته شروع کړی شوی و، خو اوس په مرامت یې بیا شخړه راپورته شوې. په 2018 کال کې پر سرحدي پوله ازغن تار لګول پیل شول چې د پاکستان حکومت پر هغې مخاده وه چې د وسلوالو تګ راتګ مخه نیسي او باندې د بریدونو مخنیوی کول غواړي. د افغانستان حکومت پر پوله ازغن تار لګول د پاکستان د هغې اقدام مخالفت کړی وو. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو دا ورسو د بل رپورټ طرف ته پرون د ډیرا اسماعیل خان په درازنده سیمه کې خلکو د خراب امنیت په اړه د پوځي کلامخې ته پرلت وهلې وو. دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه کړي، خو حکومت وایي چې پولیس او پوست امن او امان د ښه کولو لپاره بیلابیل ګامونه پورته کړي دي. په دې سیمه کې له تیر څه مودې راهیسې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. نور حال اشتیاق مسید راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان د رازنده سیمه شیرانی قوم د هفته پورز د پوز کلی مخامخ احتجاجي درناکشه حکومتي چارواکیو نه یې د سیمه امن حالات شکاولې غوښتنه کړې ده. د شیرانی قوم احتجاج یو مشر مولوی محمد اسلام د خپل غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته وویل.
حکومت حکومت دا قانون صرف امن غواړو چې دا ادارې د مست امن راځي پر دې خاورې تنهاګانې موږ د امن په واجه خوري دوی دوی نو کوي او موږ په امن کې ناکام دي په دې باره کې نن ټول قوم راوتلو ټول درځین د بازار بند او ټول په خور خلک راځي او شپه ځان ته آزاد باندې یا مطلب په دې سي او کرنل داغلي موږ سره مذاکرات یا د قوم مشرانو دا فیصله ورسره کړی ده او ورځو دا خطر لا سره ده وو د امن د فارغ دا چې قانون اخلي چې موږ ووینو
په احتجاج کې برخه وخاستین کې د درازنده سیمه نه د ملي جمهوریت غورزنګ ګوند غړي عمر شیرانی خبره هم وروي
درازنده سب ډیویژن یی خانه په دې کې د یو مودې ځخه د شرګردی رمانه د هغه د مختلف ټیکیدارانو ځخه په تیز خپل کارځي درنګ سیاسي قبایل څخه مشران دي او هم دمکې ملا ورځي د دې نه بعد د قومي جرګې پریکړه وکړه چې د کم دلته کې لوکل د فوج یونټ په درازنده امن میلې باندې د هغه خلاف یو لوی احتجاجي درنه مظاهره نو هغه درنه نن چې کم دلته کې دراز دی لوکل آرمی اف سی کلا ده هغه مخامخ نه سوه نو وروسته چې کم دلته کې د مدارانو د سکیورټی وال آرمی وال هغه راغله جرګه وکړه مده کلی د مشرانو جرګې دا مین مطالبه و چې دلته کې د امن ورکړي نو هغه دا یقین دیانی ورکړه سکیورټی فورس د سکم ځمادارانو لاس ورځې ټیم یو غوښتل ځینې چې تاسو لاس ورځې موږ ته ټیم راکړي په لاس ورځې کې به موږ ان شاء الله د علاقې چې کوم امن او امان صورتحال دی دا به هم بکره ساتو او سره لیویز بدر کوو په علاقې کې بغښتونه کوي چې پښتون بابا د درتاو د وسلو خلاف مشکله کاروایی د امن او امان په والا سره جاری ساتو
شیرانی قوم نه احتجاج مشرانو سره په مذاکرات کې برخه خاستین کی د درازنده سیمه پولیسو مشر مسلم شاه مشال ریډیو ته په دا رنگ وجه غیدا
ټول خلک راځي مشیو او کنل ایمان چې هغه راغی او زور سره او دا وی هغه کوم مطالبات چې هغه ټول کنل چې واره دو بیا کوي باندې ټول عوام او کنل چې دا من بارکی ټول خلک دا دغه مطمئن شو کنل چې دا ور سره وعده وکړه چې زموږ به عمل به وینځي ترجیح وینځي چې موږ په علاقه کې امن ان شاء الله راوځو او ګندګی راو ګندا خلک بدل ته موږ بالکل نه پیډو دا به د ځمار دین چې ان شاء الله کمزوري چې پوسټ یا پیکټ دي ان شاء الله دا ورته بحالو دا ورور ټول بحاليږي خدا ته مو پکې تر 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 بحالو او ټول خلک په دا خبر باندې مطمئن شو او په هیڅ یات باندې امن جرګي ولا خپل خپل کورونو ته لړو
د شیرانی قوم احتجاج مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کا چارواکیو یې پروتلین کې لاس ورزک شه په سیمه کې د پولیسو خوشی کړی شوی چک پوسټینه ابو داول سره په سیمه کې د امن حالات شکاولې د پورای ګامونه پورته نکړل بیا وو د سیمه او سې دین کې یو ور بیا په احتجاج لوس پورې کولې باندې با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال رادیو هر اورس د سهار ل سلورو تر شپګو د سهار ل نه هو د مخم تر و بجو د شپې ل نه هو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسه لنډي سپې 15,250 2,113 او 15,315 پته کلو هرسه اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسلورو تر شپږو بجو د مازیګر ل شپږونه تر و بجو د شپې لنه هو نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 120 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
مشال ریډیو د شمالي وزیرستان په میرلي کې پروند او اتمانسو خلکو یو جرګه کړې ده د جرګي ګډونوالو غوښتنه کړې ده چې د شوال د امنیت ترڅنګ د جرګه د شناختی کارت او ډومیسایل ستونزې هم راپور تکړي د جرګه تیر کال په ګرمه کې پیل شو او وروسته بیا مشرانو ویل چې حکومت ورسره ځنې شمنې کړې دي چې د دې غوښتنې به منی خو بیا دې وروسته ویل چې ورسره کړې شمنې نه دي پوره شوې نو سکه دا جرګه بیا پیل کړې ده په دې اړه نور حال عمر وزیر راکوي
دا مای په تلسم میرلی کې د اوتمانځای مشرانو بیا جرګه شوه چې د شوال خلکو غوښتنو سره سره سیمه کې د امن او نورو ستونزو په اړه مشرانو بحثونه کړي یا دا جرګه د تیر کال اوړي نه پر ځمکه پیل شوې وه چې څو میاشتې پس یې اعلان کړی و چې حکومت ورسره مطالبه منلې خو وروسته دغه جرګه بیا پیل شوې چې د مشرانو په وینا ورسره شوې ژمنې نه دي پوره شوې یا د جرګې سیمه کې د امنیت ټینګښت سره سره نورې غوښتنې هم کړې وې. په میرعلي کې پرون د مئی په 13مه غونډه کې د جرګې ویان مولانا بیت الله وویل چې د شوال اوسېدونکي بکاخیل، جاني خیل، ګورباز او کابل خیل د جمع شي، دوه ورځې پس به بیا راغونډیږي. د دوی د شناختی کارډ او میسایل سره سره د وزیرستان په ټولو ستونزو به خبرې کړې او راتلون کې لای عمل بټاکي.
بکاخیل وزنی خور کوم یا د میسایل مطالبه بار بار کو یا د پیرانو شي نشتا نه ماو د کښلی چې په دوه میسایل یا جمع وکي او د وزیرستان په ټول کې چې د خور د په دابل د امن خبره وشي نشتا یو کشمیر یا په پیرو کوي چې زره وزیرستان کوم نه یو نن په بغرته شو په بغرته شو په میسایل شو پښکلی
شوال د بکا خیلو، جانی خیلو، گربز او کابل خیلو پلارانه ټټو بی دے چې 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو پس لا هم بند پروت دی او بے کورا شوی خلق هم لا ندی ورستانه شوی. د شوال اوسیدون کې ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې د کالونو نه د شوال ډومیسایل او شناختی کارډ غوښتنه کړي. پېښور های کورټ هم فیصله ورکړې خو انتظامیه لا هم دوی ته د شوال ډومیسایل نه ورکوي. نن یو اتمانځای جرګه ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي چې د جرګې په غوښتنو کې د دوی غوښتنه هم شامله کړي.
تحصیل شول خلک در په دار شو متاثرین کیم پیکج وی یا کیم مرستا وی غنه انکار وکړي چې دوی دې په شناختی کارت چې کیم اډرس دی دادې اف ار دای نو دل تک چې میر مختلف جرګې وکړې مارکم وکړې خو میر مجبور شوی او کورشتا لوري هاي کوټ مشته د فیصله وکړه چې بالکل توسته د خپل شول بندې ډومیسایل او شناختی ایشو شي اف ار ډومیسایل دای هغه او توس کینسل کستای نو چکیم دی سی تامیر ورغلی نو یغه اول چکیم اقوام دی اتمنزای دیغه سره توس په دابند مشوره وکي د تحصیل شاول د شناخاتو میژ د اتمنزای وغاتا ورکړی دو مشورونتا د میش په مسله بند هاور وکي کچیره اتمنزای د میش په مسله هاور ون نکاو او بیا یوال یار چا کی او یو خپل پرکړو کی
د شمالي وزیرستان ځلی تنظیمي مشرانو د اتمنزای جرګه په تازه غونډه لا صغبرګون نه خوولې. خو وړاندې مرستیال کمیشنر منظور افریدی او د جرګې مشرانو ویلی ول چې د انتظامیه او جرګې ترمنځ په خبرو اتفاق شوه. مشرانو ویلی ول چې دوی د حکومت لخوا په اخیستل شوو ګامونو مطمئن دي او سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړل شوه. د شوال خلکو ډومیسایل په غوښتنه مرستیال کمیشنر وویل چې پر دې خبرې روانې دي، ضربه سه پرېکړه وکړي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریڈیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
نو فلمونو او کتابونو پیژنگلوی.
کورتومتراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
مشال ریډیو دا د پاکستان د موسمیات ادارې اټکل کړی چې په راتلونکو سروسو کې به د هیواد په مختلفو برخو کې موسم سخت ګرم وي. د موسمیاتو محکمې د مې په 14مه په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې به درجه حرارت د معمول نه 3 یا 6 درجې زیات وي چې ورسره به په هیواد کې ګرمي ډېره وي. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي ولس او کروندګر دي احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د ماحولیاتي چارو پوهان بیا وایي چې د زیاتو سیلابونو، بارانونو، سخت گرمی سپی د ماحولیاتی بدلون لامل کیږي. پکار ده چې د اثراتو د کمول لپاره دی ګامونه پورته شي. نور حال ملي هم مرسته را کوي.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې خبرداري ورکړې چې په راتلونکو ورځو کې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سخت ګرمۍ چپه راځي. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر محمد فهیم د مې پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په مختلفو برخو کې به په راتلونکي هفته کې موسم سخت ګرم وي.
د 3م مې نواخلا تر 8م مې رسېب د درجه حرارت سیدینو هغه د خپل نارمل نه تقریبا 4.6 ډیګري به سیدینو سیوا. د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو خصوصا کم چې میدانی علاقې دي په هغه کې به هم د ګرمۍ درجه چته بوي او د یوشتم مې نواخلا تر اوشتم مې رسی په دې کې به درجه حرارت د تودوالي درجه اب د خپل نارمل نه لور نواخلا تر شپږ درجه به زیات وي. نو دې په وجه به د ګرمۍ په شدت کې به اضافه وشي.
د موسمیاتو محکمې د مې په 14 په خبر پاڼه کې خبرداري ورکړي چې د مې 14 نا تر 19 به د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو لکه د ډیری اسماعیل خان تر چتراله د سختې سیلې، د دوړې هوا او د پرک پرک په ګډون د باران امکان وي. ډاکټر محمد فهیم وویل له موسمي اثراتو د بچ کېدو لپاره د ولس احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
انسانانو سره سره نور څو نشي په لیوینګ ارګانیزم دی هغه مختلف مسائل هغه ته پیښی دي شي. نو د لپاره دا چې سړې دی ډایرکټ کم چې پر دا هغه برای راست هغه نه دی ډډه او کی او نور په وخت چې دی ډیره ګرمي چوی د کور نه بهر نه موزي او ډاکټران چې کوم هدایات ورکي لکه هیټ سټروک یا ډی هایډریشن د بچ کېدو لپاره هغه باندې مکمل عمل کوي.
پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو وختونو کې پکې ډیر قدرتي آفتونو لکه سیلابونو او زلزلو زیانونه اړولې دي. کارپوهان وایي د سیلاب او نورو قدرتي آفتونو تر شا د اقلیمي بدلون لاس دی. په پاکستان کې روان کال د اپریل په میاشت کې د ورښتونو د لړیو پر مهال په بیلابیلو پیښو او سیلابونو کې ګڼ کسان مړه شوي چې تر ټولو زیات په خیبر پختون خواکیو. له 2022 کال په اوړي کې د ورښتونو او سیلابونو لکبله په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند کې هم سلګونه کسانو ته مجبور لاوخته او لکونه خلک بې کوره شویو. د ماحولیاتي چارو پوه ډاکټر آصف خان د مې پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې ډېر بارانونه، سیلابونه او د ګرمۍ شدیدې چپې هغه څه دي چې د موسمي بدلون له امله مخې ته راځي. نوموړي ویل چې د ماحولیاتي چارو پوهانو په بیا بیا په خپلو رپورټونو کې اټکل کړي چې په راتلونکو کلونو کې به په درجه حرارت، بارانونو او سیلابونو کې زیاتوالی راځي چې ورله مخه په یو شمېر هیوادونو او پاکستان کې هم تر سترګو کیږي. نوموړي ویل پکار ده چې د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې هغه ګامونه واخیستل شي چې د اقلیمي بدلون اثرات ورسره کم شي.
پاکستان کې چې یخنی ناغه کافی مخکې پورې راغلو، اپریل می پورې تقریبا موسم ډېر انتهایی خو اوس چې کله ګرمي شروع شو نو ټمپریچر انکریز ډېر مخ په بر روان دی. پاکستان کې چې موږ 40 ډیګري سینټیګریډ نه برشي نو بیا موږ ورته هیټ ویو وایو. پاکستان کې اوس چې دا کم په هیټ ویو سره روان دي او دا هم د کلایمیټ چینج جو حصہ ده او دا غیر روکتام لپاره موږ ته زیات نه زیات ونی بوټی لګول پکار دي چې ټمپریچر کنټرول وي. چې کوم اربن ایریاز دي نو هغه کې اګرو فارسٹری ورته موږ وایو، څنګه چې میاوا کی فارسٹری او د چت پاسه شین کې یا روف ټاپ گرینینګ دي چې دې اوس موږ ته پکار دي چې پاکستان کې او دنیا کې هر ځای کې چې کوم ځای کې هیټ ویوز او دا رنگ مسله ده نو الته کې موږ دا اکشنز لازمي واخلو او موږ دا مسله چې څومره کومول شو چې هغه موږ کم کو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي چې د دوړي طوفان او باران اثرات په د خیبر پختونخوا په چترال، دیر، سوات، اپټ آباد، مانسیرا، هریپور، کوهستان، شانګلا، بونیر، ملکن، وزیرستان، کوهاټ، لکی مروت، باجوړ، چارسده، پېښور، خیبر، مومند، کرک، نوخار، سوابه، مردان او کورمکې پریوزي. د موسمیاتو محکمې کروندګرو ته هم خبرداري ورکړې چې پر فصلونو د موسمي اثراتو د مخنیوي لپاره انتظامات وکړي. له شمالي وزیرستان نه یو کروندګر محمد شاه وزیر مشال ریډیو ته وویل چې موسمي بدلون د دوی په سیمه ډېر بد اثرات پرې باسلي دي او د دوی فصلونو ته وخت په وخت تاوانونه رسوي.
مختلف قسم سبزی دي، هغه چې پکې وخت پخېږي په هغه باندې وخت په داسې وخت کې وارینه شیری شي چې دې د ګل وي، یعنی فصل تیور شوی وي، پخ شوی وي، نو په وخت چې تزه وپېرو شي ورسره بودینه وي او ورسره وارینه وي نو دای مکمل ختم کی فصله. په علاقه کښې ډېر بد اغېز دی، که په ټماټر یې وکسل، لکه په غنم یې وکسل، یا یې په جوور وکسل، یا کومه ګرمي به وخت نه مخکې کېږي هغه د فصل مکمل ختم کړي. او ورسره دلته چې کوم زراعت دی، 98% زراعت باندې د وزیرستان خلک انحصار دی، نو زمیندار ډېر زیات بد اغېز یې پرې کړی دی.
د موسمیاتو محکمې ویلي د ګرمۍ سخته چپه ښایي د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب په ځینو برخو کې ځنګلونو کې د اور لګېدو لامل وګرځي. د 2022 په جون کې د خیبر پختونخوا په غرونو او ځنګلونو کې د اور لګېدو پیښې شوې وې چې ځینې یې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله مخې ته راغلې وې.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د ډیر اسماعیل خان په درازند کې ځای خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوځي کلامه خطاب او کلسوي پرلت پای تر سوالي د چیرانی کامګان شمیر وګړي پرون په سیمه کې د امنیت خرابې د پرزت د پرلت وهلې وو. د پاکستان ځکونکو لومړی ډله پرون ماخستان په ځانګړي الوتکه کې له قرقیزستان څخه لاهور ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري ټلویزیون رپورټ ورکوي چې د هیواد کورونی چارو وزیر محسن نقوی په وای ډکر د ځکونکو هرکلای وکړي. قرقیز چارواکي وایي چې د مې پر 12 او 13 شپه په بشکی کې ځای خلکو د نړیوالو ځکونکو پر استلونو بریدون وکړل چې په کې نږدې ډېر ځکونکو زخمیان شول. په ټپیان کې شاوخوا 15 پاکستانیان هم دي. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر د درې پخوانی ججانو ضد د کاروای غوښتنه کړې ده. پرون په لاهور کې د ګوند مرکزی کمیټې د وینا پر مهال نواز شریف په 2012 کال کې د هغه له وزیر اعظم څخه د لیر کولو طرف ته په اشاره پوښتنه وکړه چې آیا په نړۍ کې چرته یو جج، یو ولسمشر یا وزیر اعظم له چوکۍ څخه لیرې کړی دی او د کوم اختیار له مخې دوی یعنی ججانو د ګوند مشري لیرې کړی. دا افغانستان د بشرو کون لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي له نړیوالو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. ریچارډ بنټ په افغانستان کې د روسي سیلابونو د مرګ جوړ شمیر او ویجاړولو تصویرونه زړه بوګنونکي وبلل. د فلسطین کډوال لپاره د ملګرو ملتونو اداري مشر ویلي چې اسرائیل له خوا د جنوبي غزه پر فشار کې د میل شپږمی تر پلسو عملیاتو وروسته له دې سیمې څخه 800,000 کسان په زور وتلو ته مجبور شوي دي. د یو ان آر ډبلیو ای مشر فیلیپ لازاریني په بیان کې ویلي نیم نفوس یا 800,000 کسان په سړک دي. اسرائیل ویلي چې پرفا کې د دوی د ځکني عملیاتو د فلسطیني وسایل پر ضد جنگیدو لپاره ډیر مهم دي او ټینګار کوي چې د حماس وروستۍ مضبوط پټنځای دی. امریکا او اروپا ټولنې حماس سره ګرځول کړسول دي.
لن خبرینم هم د عبدالحی کاکړ نه واوریدل. ورسو وست یو ریپورت طرف ته. د غزې په جنوبی ښار رفح کې پرون هم بمباری او سختې نښتې شوې دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون ویلي چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه کمانډان یې وجلی چې ویل کېږي په رفح کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤل وو. اسلامي جهاد د حماس متحده ډله ده چې ویل کېږي د ایران ملاتړ هم ورسره دی. امریکا او اروپایي ټولنې حماس ډله یوه ترهګره ډله ګرځولې ده. لرفا خر څخه شاوخه اتلکه کسان نو روسي مت پکړې کولو مجبوره شوې دي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
د غزې په جنوبی شهر رفح کې د هغو پوځي عملیاتو تر لاسو زیاتې ورځې وسوې چې اسرائیل محدود عملیات بولي. خو د سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون شنبه هم په دغه شهر کې سخت بمباري او وسلوالې نشتې روانې وې. د غزې الکویت روختون ویلي چې د رفح د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د وړمې شپې د حملې له کبله دوه تنه وژل سوي دي. عیني شاهدان ویلي د رفح په جنوب ختیځ کې سختې وسلوالې جګړې او په ختیس کې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا بمباری روانې وي. د جرمني خبری اژانس د راپور لمخې د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون اعلان وکړ چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندانی وژلې چې ویل کیږي په رفح ښار کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤل وو. د فلسطین د اسلامي جهاد ډله د حماس چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي متحده ډله ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي په تازه هوایي حملو کې د حماس ډلې ځینې مورچلونه ویجاړ کړي دي. د رویټرز خبری اژانس د خبر لمخې د اسرائیل ځواکونو په رفح ښار کې ځینې سیمې نیولې هم دي. دغه ښار ته چې د مصر پولی ته څیرمه پروت دی. د غزې له نورو برخو د جګړو له ډاره تر 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د اسرائیل د مځکنیو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره له رافه ښار نږدې 8000 کسان نور سیمو ته په کډې کولو مجبور سوي دي. په رافه ښار کې د حماس ډلې د ځپلو په نیت روانه میلادي میاشت د اسرائیل لخوا د پوځي عملیاتو پیلولو مصر او د امریکا متحد ایالاتونه په غوسه کړي دي. اسرائیل چې په 13 جنوري میاشت کې د غزې تړنګې په شمال کې د خپلو پراخو عملیاتو د پای ته رسېدو خبر ورکړی و. روانه میاشت د غزې د شمال په ځینو برخو کې خپل تازه پوځي عملیات وکړل. اسرائیل هغه وخت ویلي و چې ځواکونه باید د توندلارې ډلې حماس د بیا منسجم کېدو د مخنیوي لپاره بیرته دغو ساحو ته راستانه سي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې په غزې تړانګه کې د 10 اهدافو د بمباری خبر ورکړ او پرون یې د رافه ښار په ختیځ کې هم ځکني عملیات روان وو. په همدې حال کې اسرائیل اعلان وکړ چې د بشري مرستو لومړی جوپه پرون کلابن سوي ښار رافه ته ورسېده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم تر 100 زیات کسان یرغمل دي چې د موندلو او خلاصولو هڅه کوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په کرغستان کې د خوده په پیخه کې د پاکستانی او د زخمکی دو پرسید پرون په کراچۍ او اسلام آباد کې مظاهره شوې دي. احتجاجیانو په حکومت نیوکې کړې دي چې په کرغستان کې د پاکستانیان د پاکستانی زده کوونکو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. حکومت بیا وایي چې د زده کوونکو د خوندیتوب په لړ کې د کرغستان له حکومت سره په رابطه کې دي. د مه په 14 او 13 شپې د زده کوونکو ترمنځ د خوده په پیخو کې 13 زده کوونکي زخمیان شوي چې پکې 15 پاکستانیان وو. په ډیرا نور حال د نیاز علی په ریپورت کې اورو.
د مای په 13 په اسلام آباد کې اسلامي جمعیت طلبه د کرغیزستان کونسلګری مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت کونسلګری بهر په ګڼ شمیر کې پولیس او امنیتي سرتیري ځای په ځای کړی شوی وو. د مظاهرې په وخت په اسلام آباد کې زده کوونکې او د مظاهرې یو ګډونوال امتیاز خان بیا مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت دی په کرغیزستان کې د پاکستانی زده کوونکو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
نو دا پروټیست او احتجاج منګر دی و چې نه کوي چې په کرغیزستان کې زمنګ سټوډنټان دي داغو سره زیته روان او داغو پاسټلو کې چې کم زیته داغو سره روان دي دا خلاف زمنګ پروټیست روان دي چې حکومت له پکار دی غوړه دي دغه مخنیوي و کی د حکومت نه به دا مطالبه ده او زمنګ کوم سپیران دي دا ټول چې دیو دي د سټوډنټانو کوم مطالبات دي هغه ومني او داغو خلاف دي کرغستان چې کوم لوکل عوام دي چې هغه زمنګ په سټوډنټانو باندې تشدد کوي دي داغه دي جواب ورکي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بشکک کې پر پاکستانیو شو بریدونو تشویش څرګند کړی دی او کرغستان کې پاکستانی سفارتخانه ته امر کړی دی چې د کونکو تدید مرستو لپاره په لټولي حلی ځلی وکړي. بلخو د پاکستان د بهرنو چارو وزارت مای پاتلسما په یو بیان کې ویلي دي چې د کرغستان له چارواکو سره په اړوند موضوع تماس نیولې دي او ترې غوښتي چې د پاکستانیو د کونکو خوندیتوب دی باوري کړي. په کراچۍ کې بیا پاکستان تحریک انصاف او اسلامي جمعیت طلبه د پریس کلب مخه د احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچي یو ځای مشر اعظم خان مشال لیډیو ته وویل د کرغستان حکومت دی د تشدد په پیښو کې ککړ کسان ونیسي او سزاګانې دی تو ورکړي او د پاکستان حکومت دی د خپل وګړو د خوندیتوب لپاره سمدستي ګامونه واخلي.
دا تومره نه اهله حکومت دی چې اوس پوری پوری دیسې کردار ادا کړ نه دی او 14000 14000 خلک چې کم دی په هغه کې په کرغستان کې هلته کې د دې جواب به څوک ورکړي. په دې کې کم از کم 9000 آزاد پښتانه دي د خیبر پښتونخوا نه تعلق لري. دا هغه اخر قصور څه دی؟ هغه تعلیم نه تللي، هغه غونډګردۍ نه لیدلي، هغه دهشتګردۍ نه لیدلي. زموږ د حکومت د دې ذمہوار دی.
په اسلام آباد او کراچۍ کې دا احتجاجونه رستو لهغي شوې دي چې د کرغستان په سرخار بشکک کې د مای په 14 او 13 تر شپې مهال د 33 والی پیخی شوی وی په کراچی کې مظاهره په وخت د کراچی پوهنتون یو زده کوونکی اجاز محمد حیدری بیا مشال لیډیو ته وویل په کرغستان کې د پاکستانی زده کوونکو ژوند له سخت خطر سره مخ دی او د پاکستان حکومت او کرغستان کې پاکستانی کونسلګری د زده کوونکو هیڅ مرسته نه کوي
او د پاکستان د ګورنمنت د طرف نه هیڅ قسم سره د یمن نشته ډیره شرم پکار دی بده خبره باندې چې الته کې د دې طالب الهام تللی دي الته کې خپل سړی له تللی دي د دې وجه نه تللی دي چې د پاکستان په داسې ماحول نشته چې هغه له سړی وتی چې موږ د پاکستان ګورنمنت چې د نظر اوی خدا په ایوانونو کې وډه پراته دي او موږ دا مطالبات لرو چې په دې باندې د فیل فور اکشن واغسته شي د هغه د سفارتخانې سره دې رابطه وکړی شي د پاکستاني طالب الهام ته فوراً چې د هغه تحفظ ورکړی شي
خو بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې د کرغستان چارواکو د پاکستانو په شمول د ټولو بهرنیو زده کوونکو په ضد د تشدد د پیښو غندنه کړې ده او ژمنه کړې ده چې د دې پیښو پلټنې به کوي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي په اسلام آباد او کراچۍ کې دا احتجاجونه په داسې حال کې شوي چې په بشکک کې زده کوونکي وایي د مای په 14مه نیټه د ځایي خلکو او د مصر د زده کوونکو ترمنځ انخته شوی و او له هغه پیښې وروسته ځایي خلک د تعلیمي ادارو په هستلو ورغله او په بهرنیو زده کوونکو یې تشدد کړی دی د کرغیز حکومت په وینا د تراو تریخوالي په پیښو کې 13 کسان جوبل شوی دي چې 15 پکې پاکستانیان دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا چې په بشکک کې د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړی دي او په دې لړکی د پاکستان سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې د بشکک څخه لاهور ته په یو الوتکه کې یو سل اتیا پاکستانیان بیرته راستانه شوی دي او په دې کې یو سل سلیخ زده کوونکي او سلویخ نور پاکستانی وګړي دي د سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې نن د مای په 19مه با یو بل الوتکه کې تر سلو زیات پاکستانی زده کوونکي بیرته راستانه شي د یادې ادارې په وینا چې را روانه یو اونۍ با د بشکک څخه د پاکستان بیا له بیلو خارونو ته د پاکستانیانو د راستنېدو بهیر روان وي خو امکان دی چې په دې کې بدلون هم راشي نیاز علي مشال لیډیو کراچی
په بشکک کې د ستکونکو ترمنس له تاو تریخوالي رستو په ټولنیزو شبکو یو شمیر ویډیوګانې او غږیزي ټوټې خپرې شوې دي چې په کروالي پښتنې راولاړې دي شي دا چې د ویډیو د کروالي لارې چارې سدي او د حقيقي او جالي خبرونو ترمنس توپیر څه ډول کې دي شي په دې اړه احمد شاه آسمی د ټولنیزو شبکو له یو فعال رضا دوتانی سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې د ویډیوګانو عکسونو د تصدیق طریقې کار څه دي نو نوموړی په جواب کې وای
د دې طریقې دا دا چې په داسې وخت کې خصوصا داسې حساسي یا داسې چاري کې د ځاني او مالی نقصان خطر وي په داسې وخت کې د ذمہوارو خلکو غږ ته آواز ته یا د دوی معلوماتو ته توجه کول پکار دي لکه په دې کې زه حواله درکوي شم په کرغیزستان کې د پاکستان امبیسي باقاعده رپورټونه جاری کړي دي ټلیفون شمیرې جاری کړي دي چې چاته څه تکلیف یې غوډې دي باندې رابطه وکړي اوس په دې کې سوشل میډیا باندې چې کوم مس لیډینګ انفارمیشن موږ ورته وایو هغه چې کوم گمراه کون معلوماتي هغه ډیر زیات راغلي دي هغه کې دا ویل دي چې پاکستانی خویندې مندې جنکې چې کومې دي د غریب شوې د خدای مکا یا سټوډنټس چې کوم طالب علمان دي هغه پکې قتل شوې دي په دې کې صحافیانو ته توجه کول پکار دي او د پاکستان امبسي چې کوم سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو هندل دي یا پروفایل دي یا اکاونټس دي هغه قتل پکار دي او د باقاعده مین سټریم میډیا چې کومې ادارې دي دغه خبرو ته وګنیول پکار دي چې هغه څه وایي دو قسمه کانټینټ راځي یو وی ویډیو او بل وی تصویر عکسونه عکسونه په اسانه سره معلومې دي شي چې دا کم ځای دغه د سې کا استاسو اوریدونکو په پویږي یو عکس تراوالی هغه کې ګوګل کې یو فیچر دی هغه ته وایي سرچ وید ایمیج په اکثره دغه کول تلاش کول نو هغه ور کوي په هغه ځای کې الته په ورته خي چې دا تصویر د کم تاریخ ورته خي چې دا تصویر په دې تاریخ جوړ شوی دی او د ویډیو څه داسې خاص طریقه نشته ګوګل کې فیچر شته بنامو غړې نه پويږي بل آسان طریقې دا د چې زموارو خلکو کم پوسټونه کړي کم معلومات شیر کړي په غته بروسه کوي د عام خلکو دینه کوي اور کوټه نقطې پکې اضافه کوم نن سبا د ایکس چې کوم پلیټ فارم دی په خو به ورته مونږ ټوئیټر ویل هغه باندې په پیسو باندې هر څوک ورته بلو ټوک نشان ملاويږي بلو ټیک نشان هغه بلو شان نشان چې کوم دی د ویریفیکیشن وال هغه چې زو کوی نیوې دار اختیار خبره دالنګ کې هغه عام کسان کوي نو هغه کې دا دوه هلي دي چې یا خو دې زموارو او دفتري نمائندو ته غوږ نیسی یا دې د میډیا چې کومې د ادارې دي چې هغه پرومیننت ادارې دي هغه معلومات ته دې غوږ نیسی.
صحیح مننه. دوه تنه سبل پښتنه میداد چې په داسې حالاتو کې د دې څومره امکان دی چې خلک جالي ویډیوګانې جوړې کی یا جالي تصویرونه خپاره کی، یعنی امکان یې څومره دی؟
امکان یې زیات دی. زه به دا ووایم، دا زما ذاتي رایه ده، د څو ادارې نمائندګي نه کوم، چې د 80% نه زیات امکان یې. ولې زمونږ خلک له بده مرغه هغه شان تعلیم نه لري چې کوم د غرب د خلکو یا د امریکا د خلکو یا د ترکیه یافته ملکونو هیوادونو خلک یې لري. نو زمونږ خلک د سنسنلایزیشن یا د هایپ کریئیټ کولو چې زیات هنګامه جوړ شي، زیات خبره تین راوچته شي، دغې سره ډېره مینه لري. یو ځای کې دمکه وشي یا داسې واقعیا لکه قرغزستان کې بشکک کې چې کوم شوې ده، نو هغه کې چا خبر وکړه چې دلته مونږ ته تکلیف شوې ده، مونږ هم پکې زخمیان شوي، هغه طالب علمان وای. نو نور خلک راپاسي ښه ده به پکې مړ شوي هم، یا هغه کې خو زمونږ جنکۍ هم دي، هغه برې پم شوي وي، دا به داسې وي، دا به داسې. نو هغه کې 80% نه زیات امکان وي د داسې واقعاتو کې د غلط رپورټینګ یا د غلطو معلوماتو خورولو.
ښه، او اخري پوښتنه مې ستاسو صدا ده چې په دې کې د حکومت څه رول جوړېدلی سي، یا هغه کسان چې هغه لوستي یا خبری ادارې دي لکه رادیوګانې دي مین سټریم، د هغوی څه کردار جوړېدلی سي، څه رول باید په دې کې ولوبوي په داسې حالاتو کې؟
دا غوی تر ټولو نه زیات اهم رول کردار جوړې دی شي. خو له بده مرغه زمونږ چې کوم زبد خپل ملک خبره درته وکړم، د پاکستان چې کومې ادارې دي تر هغه وخت پورې خپل آواز نه پورته کوي، یا خبر نه خلکو ته رسوي، یا اویرنس یا آگاهي نه خوري تر څو پورې چې په عام وګړي په غلطو طریقو ډېر معلومات را نه وړي په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو باندې. بیا چې کله داسې وشي هغې نه پس بیا راشي دی وی نه داسې نه دي شوي مونږ معلومات وکړه. نو په کار دا و چې دا واقعیت څنګه شوی، د پاکستان امبسی فورن خپل موقف یې څرګند کړی وي، یا د غی ځینې معلومات کسانی لګلی وي، یا د حکومت چارواکو سره رابطه کړی وي چې دلته اصل صورت حال څه دی، هغه ورته دا صورت حال دی، نو دې به خلکو ته معلومات ورکړي وي. بیا ځکه چې دلته زیات تکلیف چې کم دی، هغو خلکو د دې چا چې بچیان رونه خویندې هلته سبق وي، هلته تلي دي تعلیم حاصلې، په هغو باندې ډېر زیات درد تیریږي، تکلیف تیریږي. نو د دغو خلکو پاره په کار دی بل یو دا کار کولی شي چې ټولنیزې چې کوم رسنۍ باندې کسان ناستي هغه دی ته کینی په دغه ورځ، لکه سهار چې دا کیسه وشو نو زه کیناستم، ما کتل هغه معلومات چې دا کیسه څه کیږي، کوم کوم ویډیوز را روانې دي، کوم کوم عکسونه را روان دي، کی څه فیک دي، څه دغه دي. نو په دې وخت کې زما او زما په شان نورو ادارو یا خلکو یا افرادو دا ذمہواري جوړیږي چې هغه نور کار پرېږدي په ټولنیزو رسنیو باندې، نور چې د دوی کوم سرگرمی دی هغه پریدی، بس د دې لږ وضاحت وکړي خلکو ته چې تاسو ډېر زیات هنګامې مه پلاو کوي، یا خوروي، یا غلط معلوماتو باندې بروسه مه لرئ. تاسو د سرکاري موقف دغه دغه ادارې دي دې ته غوږ ونیسئ، د زمونږ د میډیا ادارې دي دې ته غوږ ونیسئ. نو د دوی کردار ډېر زیات اهم دی، خدا کردار هلته په صحیح طریقه صحیح توګه به لوبولی شي چې کله دی په صحیح معنو سره هغه ځای نه معلومات را واخلي، تر دې د مخه چې خلک غلط معلومات خوري دې خپل معلومات ورکی خلکو ته، نو خلک به د دې مس لیډینګ انفارمیشن یا مس انفارمیشن یا فیک نیوز چې ورته وي موږ هغه نه بچ شي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
اور دن کو مشال ریڈیو دا ورسوس تیوبل رپورٹ طرف تا پشمالی وزیرستان علیدی سرا پا جنوبی وزیرستان کی پروان میاشت کی دا جنکو دو سکولونا پا بارودی مواد اڑنکڑے شوی دی دا سیمی اسی دن کو دا دا غوپی خو خلاف احتجاج هم کڑے، اور حکومت و امنیتی چارواک کو نئے غختنا کڑے چی پا سکولونا دا بریدون مخدی اونی ولشی دا پا دا سی حال کی دا چی پا سیمی کی وار لمخی گن سکولونا غیر فعال دی ولتا پا قبلی سلو کی دا جنکو تعلیمی شرا ٹیٹا دا پا دیالا نور حال فرخندہ اسد را کوی.
په روانه مې میاشت کې د شمالي وزیرستان د شوي تحصیل اوسیدونکو په سیمه کې له هغې وروسته یو احتجاجي لاریون وکړ چې کله د مې پر اتمه په شوه تحصیل کې د جینکو یو شخصي سکول پر بارودي موادو ړنګ کړی شو. په هغه احتجاج کې چې د ډنګل شوی سکول ماشومان او جنو پکې هم ګډون وکړو د خلکو غوښتنه وا چې د دوی پر تعلیمي دارو دي د وسلوالو حمله مخنیوي وشي او د سیمې تعلیمي ادارې دی فعال کړی شي. د شوی تحصیل د شخصي سکول مالک بادر پښتین مشال ریډیو ته ویل دوی په سیمه کې د جنکو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي خو د داسې پیښو سره د سیمې تعلیمي پرمختګ ته زیان رسیږي.
موجوده چې کوم راجستر دی تقریبا د 120 راوی 120 نه باید زیات وي دوم راډیو نو د سکول ودانۍ ته هغه څومره کلاس روم وي کنه درې کلاس روم وي یو دفتر وو او یو موږ داسې ورته کینټین هم جوړ کړی وو نو دغه ټول داسې وي چې دوه درې خو بیخي منهدمې او دا نور چې کوم یې هغې ته لکه د دمکړې را زورداره دوې دمکې پکې شوي.
د مې پر لسمه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف لخوا جاري شوي یو بیان کې د دغه پیښې غندنه وشوه. په بیان کې د دغه سکول د بیا جوړولو امر کړی چې د بهادر پښتین په وینا د سکول تاوان زیات شوی خو باید چې د سکول ودانۍ په مکمله توګه بیا جوړه کړی شي. دا په داسې حال کې دا چې د مې پر اوولسمه د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د جنکو یو سکول په بارودی موادو والو زول شو. د سیمې یو سیاسي فعال ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي په دوو اونیو کې د وزیرستان د جنکو پر سکولونو دا دویم ابرید دی.
دا یو منظم تازه منظم دغه لګیا دی چې دلته د جنکو سره کوم ظلم زیاتی روان دی. یو خو ورته خپل حقوق څوک نه ورکوي جنکو ته بل ترمی
تجربه. وزیرستان د تعلیمي چارو فعال او خبريالا رضیا مسجد د مې پر ولسمه مشال ریډیو ته ول په ولس کې د انجرو د تعلیم په اړه پوها زیاته شوې ده خو هلته په سیمه کې سہولتونه نشته.
په ځکه چې په دغه کې زمونږ د نوې نسل چې کوم دي د یوت چې کوم دي ځوانان چې کوم دي دا غواړي چې زمونږ علاقې چې کوم دي دا زمونږ جنکای ولکان دا تعلیم ترلاسه کی دا مختر لاړ شي د سکوم چې بند کولونه دي دا فعال شي. او بدقسمتی سره امونګه د 2018 ناول اف ای آر لاندې او ته هم کومه وګوري اکثریت صحیح انویسټیګیشن وشي اکثریت بدا سی وی چې جلی ډیګری به یو سره پراپر طریقه سره باغې چې کوم استادان دي هغه سره به پراپر خپل اوریجنل ډیګری به هم لري کنه نو کدا صورت حال دي.
تیر کال هم د شمالي وزیرستان په میرلي کې د انجونو دوه سرکاري سکولونه په بارودي موادو ډنګل شي وو. د تعلیم محکمې چارواکو تر مخه په دغه سکولونو کې په هغه وخت کې د 500 زیات انجونې داخلي وي. بلخو د شمالي وزیرستان یو فعال عادل داوړ وایي لدې سره په سیمه کې تعلیمي پرمختګ ته زیان رسی کی.
اصل کې کوم د نارت ساوز او انسان کې کوم ریډونه اوسه دا سکولونه باندې خاص کر دي نو کوس سکولونه چې کوم دوی په ټارګټ کې دي چې کوم منته لوکل خلک چې هغه ډېر پاغه چې ډېر زیات غم او ساره د دې سیس باندې او هغه خلک اوس په دې باندې کلیر دي چې دا زموږ راتلونکي نسلونه خرابوي او دا چې کوم دا کوشش روان دي نو خلک په دې ته نظر کې ورته ګوري چې دا زموږ راتلونکي نسل دښمنۍ راواره ده.
بلخو د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان د شوی تحصیل د ډنګل شوی سکول د بیا جوړولو په چارو کې بعد سکول انتظامی سره مرستي کوي او د سیمې د سکولونو د فعالولو مسله به د حکومتي چارواکو سره شریکوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیکي.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورزوست یو بل ریپورت طرف ته. پرن د جایبګرو یا میوزیمونو نړیوال ورس اولمانسل شو. سږ کال د دې ورځې موضوع میوزیم د زده کړې او څېړنې لپاره کارول ټاکل شوی و. د دې ورځې اولمانسلو مخه د جایبګرو اهمیت په ډاګه کول او د لرغونو آثارو ته پام کول وو. په سواد کې هم د ورس اولمانسل شو. په دې لړ کې د ځینو سکولونو ماشومان د سیدو شریف عجایبګر ته بوتلل شوي وو چې هلته ورته د لرغونو آثارو د اهمیت په اړه خبرې وشوې. نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف عجایب خانه چې کال 1950 کې هغه وخت جوړ کړی شو کله چې سواد جدا ریاست و. د اټلی حکومت په مرسته سواد کې د لرغونی آثار لټون شوی او د سیمې کې د زرګونو کالو پخوانی موندل شوی لرغونی آثار د سواد په عجایب خانه کې ایښودل شوی. سیدو شریف عجایب خانه ته ورغلي د سکولونو ماشومانو پخوانی جنگي اوزار ګټو نه جوړ شوی بوتان استعمال لوخي خوښ کړل. د سواد په سکول شپږم ټولګي زده کوونکی حسن خان چې د ګڼو ملګرو سره د عجایب خانه کتنه وکړه
وای
دل چې موږ راځو ته موږ ولیدل چې هغه با څنګه رګټو په ذریعہ باندې خپل ضرورت پوره کول هغه په ګټو په ذریعہ باندې چې خپل ځان لا ټولز رغول آلات به رغول دغه شیخ به ویپنز به رغول څنګه به هغه په خاوخ کې پاتې کیدو څنګه دغه پورت سول څنګه به هغه خوراکونه کول څنګه به هغه په چې دغه د خخول د طریقه دا څنګه وا دغه شی موږ دغه په باره کې ډیر شی دغه لید بودان پتان ولید چې هغه به هغه ته عبادت کو
دا سیدو شریف د خوشحال سکول یو زده کوونکی علینا چې د لرګي جوړ کړی شوی په خوانی د کور د استعمال شیان سره د ملګرو ګوري وای
د تیمګا میوزیم تر راغلی او د تیمګا په خوانی سامان ولدل په خوانی وخت سمره ګران او دا سمره آسان دی په دې کې موږ ته پته ورګی چې په خابه کم کم سیزونه والا کم کم سامان به ول او بس موږ دلته راغلی یو
د چار صدې د یو شخصي سکول استاذه پایزا ګل چې ګرش میز د کوونکو عجایب خانی ته بوتلی وای چې په خوانی لرغونو آثار او تاریخ په اړه معلومات ماشومان ته ورکول د نصاب برخه ده
ورلد میوزیم ټیم وا سواد تازه کم وزټ کو چې منګه د سواد میوزیم فرست ټایم ماشومان په خپل امرالو سم په خپل امرالو نو هغه چې رال نو هغه ماشا الله دون خپل ګایډنس ولا ورکړل دلته کې د دې ټول سټاف ولا ګایډنس ورکو او هر یو شیز باندې پی کړل دای زم چې کوم اولډ سیویلایزیشن او زم چې کوم کلچر او شاتني هغه ټوله دلته کې منګه ای مایند کلیئر شو دا ای مایند چې کوم سټڈی له حاصل مایند او
ورلد میوزیم د چې منابع کی دا غي مقصد دا دی چې په دنیا کې کم کم
ځای د عجائب خانه انچارج او د سواد د لرغونی آثارو محکمې مشر فیض الرحمن په دغه محل ورغلی ماشومانو او سیلانیانو ته د پخوانی لرغونی آثارو په اړه معلومات ورکول دوی ورستا مشال لري دوی چې د سواد عجائب خانه د پاکستان جوړیدونه وړاندې جوړ شوی او د دې کې پرته لرغونی آثار هم د دې سیمینار راوستې شوی
د 1917-69 پورې دلته چې انګریزانو احمد دهل نو د دلته سونه نوادرات دي هغه بالکل محفوظ پراته دي او دغه کې زیاته وجه د دې سواد د خلکو د دې غټ کنټریبیوشن دي دی اس سیزن ته نقصان نه رسولې موږ سره د سواد عجبګر دلته چې کم دي سټونټان راځي عام خلک راځي ریسرچر راځي فارنرز ډیر زیات راځي کم چې ورلد میوزیم ډیر په دې سلسله کې دلته ورکوټ پروګرام هم وشو او کافی خلک سټونټان راغلي دي او سم دی وخت دا جاری ده
د عجائب خانې نړیواله ورځ په مناسبت سره د سکولونو ماشومانو عجائب خانه کې د بیلابیلو کلتورونو خاکې او ټیبلو وړاندې کړې په دغه مهال د لرغونو آثارو پوهانو ویناګانې هم وکړې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
په خوست کې د افغانستان پاکستان او ایران د یو شمیر ورزشکارانو د فری فایټ لوبي تر سره شوې ده خوست په ملي لوبغالي کې د یاد لوبو د ننداري لپاره ګڼ خلک ورټول شي او د لوبو منتسمینو ویلي چې د دې مقابلو مخه سپورت ته د خلکو حسول او پنشي توکو له اخته کسانو لغې څخه د شخورلو لپاره دی دا لوبي کړی دي نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې ورو
د خوست په ملي لوبغالي کې د افغانستان د څوار لس ولایتونو همدارنګه د پاکستان او ایران د یو شمیر ورزشکارانو په ګډون فری فایټ یا آزاد لوبي تر سره شوې یاد مسابقه چې ماسپخین محل پیل شوی وي او څو ځلې د باران لقبل ودرېدي بیا هم د شپې تر ناوخته روان وي او ننداري لپاره په لوی شمېر کې خلک راټول شوي ول د لوبو یو تن تنظیم کوونکی استاد محمد موسی افغان مشال راډیو ته ویل
او هدف مو دې مسابقات برگزار کولو لپاره دا ده چې د ځوانانو رشد او په خصوص د خو ځوانانو ته رشد ورکو په ورزش میمه برخه کې و همچنان د نور ځوانان تشویق شي چې مواد مخدر لاره نه وزي راشي ورزش ته قرمانی وکي او وطن ته افتخار راوړي
د افغانانو په ځانګړي ډول د خوست د ولسونو میلمه پالنه او میلمنو سره د دوی له صمیمیت او ګرانښت ډک چلند د دې لامل ګرځېدلی چې د ځای ته له بیلابیلو سیمو ډېر خلک راتګ ته زړه ښه کړي د پاکستان د نوښار اوسیدونکی صابر شاه وایي
او مونږ راغلي یو دلته کې مونږ ډېرې ښایسته ورځې شپې تېرې کړې ان شاء الله دا مونږ نه نیریږي په ټول عمر نه نیریږي ډېر بهترین شپې مو کې زمونږ چې کوم ډېره غټه میلمستیا وشوه مونږ د افغانستان د خلکو نه او بلکې بیا خاص د خوست د خلکو نه ډېر زیات خوشاله یو
سره لیدې چې په افغانستان کې د لوبو داسې میدانونه لږ دي چې په هغه کې دي د سیمې د هیوادونو ورزشکاران ولوبېږي خو بیا هم یو شمېر سپورتي بنسټونو هڅه کړې چې یو څه امکانات برابر کړي د پاکستان د نوښار یو بل اوسیدونکي احمد شاه ویل
دا زما دویم ځل دی تیر ځل هم راغلی وم
خوستا الحمدللہ فائٹ میں اوگٹلو او کابل تم راغلے او مدیزل نو الحمدللہ اگل تم مو گٹو فائٹ او انشاءاللہ اس دیزل بیا خوستا راغلے ما انشاءاللہ دا فائٹ بمن کوم
خوست ده هغه ولایتونو ده چې خلک د سپورتي لوبو سره پوره مینه لري او د سترو سیالیو د لیدلو لپاره تر لرې لرې ځایونه ځي او تماشې لپاره هم په پراخه کچه خلک راغونډیږي. یو تن خوستی لوبغاړی عطا محمد منګل وایي
دولت هم یوه هیله ده چې موږ په خوست ولایت کې یو رینګ جوړ کړي. مقصد دا رقم ته رینګ لکه ایم کی ایف سی یا د بل نور مشهور رینګونه چې موږ ته جوړ کړي. موږ مقصد لرو موږ د باران ځای نه لرو. اوس باران د مسابقې سټاپ شوی دی. موږ داسې یو جمنازیم غواړو چې هم باران سهولت ولري ګرمۍ سهولت هم ولري. هر وخت موږ په هغه کې مسابقې ترسره کړو.
یاد دي وي په خوست کې د نورو رواج شویو لوبو سربیره رزمي سپورتونه هم ډیر مینوال او په ګڼ شمېر کې لوبغاړي لري چې د خوست د مرکز او ولسوالیو په سپورتي کلبونو کې په تمرینونو بوخت دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.